دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د ز خل خانم د امریکا رسنیو راپور ورکړی دی چې امریکایي چارواکي او د طالبانو استازي د سولې د خبرو په بیا پیل کېدو باسونه کوي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته لاغه د خبرې وزنډولې چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې ځانمرګي برید وکړ د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت په نیویارک کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو او په اسلام آباد کې د طالبانو د استازو او پاکستانی چارواکو سره په همدې حقله خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ هم چې تیره اونۍ په یوې انتخاباتي غونډه کې وینا کوله ویل چې د امریکا تر ټولو غټه غلطي همدا و چې د لمدو شګو ډن تایزان واچوه. ټرمپ وویل موږ کوښښ کوو چې ښې مافقي وکړو او خپل اسکار کور ته رسانه کړو. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د ټرمپ د خبرو نه معلومیږي چې هغه د خبرو بیا پیل کېدل غواړي.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبې پر ورځ وویل چې پینټاګان به د کانګرس لخوا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو د تحقیقاتو کمیټې سره همکاري وکړي. اسپر په یو بیان کې وویل چې دغه وزارت به د ډیموکرات ګوند د کانګرس غړو لخوا ورستول شوي لیک چې پکښې غوښتل شوي دي چې دغه کمیټې ته دي د اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستې د ځنډولو په اړه معلومات ورکړي همکاري وکړي. مارکس پر د سی بی ایس ټلویزیون پروګرام فیس دی نیشن ته وویل چې موږ به هر څه وکړو او د کانګرس سره به بشپړ همکاري وکړو. ډیموکراټان هغه معلومات غواړي چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین جمهور رئیس باندې فشار اوستی وو چې د 2020 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مخالف کاندید جو بایدن په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو د ولسي جرګې ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ خلاف دغه د مؤاخذه کېدو رسمي تحقیقات هغه وروسته پیل کړل چې لومړی افشاګر په هغه تور ولګاوه چې د اوکراین نظامي مرستې له دې لپاره ځنډولې وې څو پر اوکراني مشر زلنسکي فشار راوړي چې د جو بایدن د زوی پر خلاف زیانمن معلومات پیدا کړي. د سوریه د جنگ د څاري ویډلې ویل دي چې دغه هیواد په شمال ختیځ کې شپږ ورځې ملکي کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ راسې ترکیې د دغه د هغوی او د هغوی ملاتړ ډلو د کوردي ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې ویل دي چې په وژل شوو کې لس تنه هغه مهال د ترکیې په یو هوایي برید کې ووژل شول چې د موټرو یو کاروان په نښه شو چې پکښې ژورنالیستان او ملکي کسان روان ول. د فرانسې دوه په نامه د یوې رسنۍ خبریالې سټیفنی پیرز په ټویټر لیکل دي چې هغه هم په دغه کاروان کې شامله وه چې په نښه شوه. هغې زیاته کړې ده چې د هغوی ډله بچ شوي ده خو ملګري ووژل شول. د تېرې چهارشنبې په ورځ له هغه وروسته چې ترکیې او ملاتړي وسلوالو ډلو په سوریې کې په کوردي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي تر اوسه 60 تنه ملکي کسان وژل شوي دي. دغه راز د سوریې ډیموکراټو ځواکونو ویلي چې 104 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د دغه تشدد د وجې تر اوسه 1,15,000 کسان دې ته مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د یک شنبه په ورځ ایران ته په دې موخه سفر کړی دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو زمینه مساعده کړي او په خلیج کې روان تشنج ختم کړي. عمران خان د جمهور رئیس روحانی سره او وروسته بیا د لوی مشر آیت الله خامنه ای سره ولیدل. په داسې حال کې چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی تر څنګ ولاړو عمران خان خبر اعلان ته وویل
that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran. We recognize that it's a complex
موږ نه غواړو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جنگ وسی. موږ دا منو چې دا یو جنجالي مسله ده خو موږ داسې احساس کوو چې دغه مسله د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي او کوم کار چې باید هیڅ کله هم ونه سي هغه د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ جنگ دی. د ستوکو د عمران خان به د سه شنبه په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ سي او د ایران دولتي رسنۍ ویل دي چې خلیج ته نږدې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده چې پلازمینې تهران ته د 14 کلونو دپاره ګاز ورکولی سي. د ایران د تیلو ملي شرکت وایي چې ارم د ګازو زیرمه 540 میلیارده مربع متره ده. دغه شرکت وایي چې دغه زیرمه شیراز څخه په 200 کیلومتره د فارس په ولایت کې موقعیت لري. ایران د تیلو تولیدونکو هیوادونو سازمان غړی هم دی او 1.9 تریلیون مربع فټه ګاز لري چې په نړۍ کې دوهم لوی ثابت شوي د تیلو او د ګازو زیرمې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سرویس سره خبر ورته
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده سیمایز مسئولین وایي چې د وسلواله طالبانو د ګواښونو په وجه د یو قراردادي انجو اړوند نه روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. نور حال د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې اوري.
روغتیایي مسئولین وایي چې د یو نامعلوم دلیل په وجه وسلواله طالبانو د زابل د شارې صفا او شاجو ولسوالیو په ګډون د کلات اړوند نه روغتیایي مرکزونه تړلي او ځینې نورو ته یې د تړل کېدو ګواښ کړی. د زابل د امیر روغتیا ریاست وایي چې په پیل کې تیر اونۍ د شاجوی ولسوالۍ روغتون د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی وو او اوس له تیرې ورځې راهیسې په شار صفا ولسوالۍ کې هم د ولسوالۍ روغتون تړل شوی دی. د شار صفا ولسوالۍ اوسیدونکي او د زابل د ولایتي شورا مخکنی مرسیال اجی هاشم گرانی آشنا رډیو ته ویل چې د ولسوالۍ د مرکز روغتون چې د کابل کندهار د لوی لارې د ټرافیکي پیټو ټپیان هم پکې درملن کېدل له تیرې ورځې راهیسې تړل شوی دی. د ویل چې یاد روغتون د ولسوالۍ د تعمیر ترڅنګ موقعیت لري خو د پیرسوی ګواښ له کبله د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال په دې باب وایي چې ولایتي ادارې د سونځ د حل لپاره له ولسی مشرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې.
د تیر ورځ راهیسې وسلوالو طالبانو په شهر صفا ولسوالۍ کې اغلری واړه کلینیکونه د خلکو په مخ تړلې دي. ولایتي ادارې او همدارنګه صحی کارکونکو صحی برخه مسولینو دلته ناشته کړې ده او د ناستې نورسته د قومي مشرانو په مټ به ډیر زر د وسلوالو سره خبرې وشي او هغه کلینیکونه چې د خلکو په مخ باندې تړلې دي هغه به بیرته خلاص شي.
د زابل روغتیایي مسولین زیاتوي چې سونځه په سیمه ییزه کچه د وسلوالو طالبانو د ځینو مسولینو له لوري راپورته شوی خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. بلې خواته د زابل یو روغتیایي مقام د نمونه شول په شرط آشنا راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د عامه روغتیا وزارت له قراردادي انجو څخه د درملو په ګډون د ځینو نورو طبي وسایلو غوښتنه درلوده چې د نه پوره کېدو په وجه یې وسلوالو طالبانو په دغه اقدام لاس پورې کړی. له دې سره ترڅنګ د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لکبله روغتیایي خدماتو ته د دې ولایت د اوسیدونکو لاسرسي کم شوی دی.
ګڼمیش د سیمو کې کم کلینیکونه دی هغه باندې څلور کلینیک نور او یو مرکزی شفاخانه په شاجوی کې بند شوی دی او د شار صفا ولسوالۍ مرکزی روغتون بند شوی دی او د لارې پر عمومي شارې د جلدک په ساحه کې کم کلینیک او هغه بند شوی دی. یوازې زموږ تشویش دا د زابل د خلکو پر مخ باندې دا خدمات نه دي بند شوی دلته عمومي شارې رسوي د هر ورځ ټکرونه کیږي مریضان راوړي د غوښتنو ته دا یو تشویش دی او د اندیشنې وړ خبره ده ځکه هر ورځ په دغو کسانو کې داسې مریضانې خپل ژوند له لاسه ورکوي. زموږ غوښتنه دا ده چې د روغتیایي خدمتونو پر مرکزونو باندې عملې ونه کړي او هغه ته د خدماتو اجازه ورکړي.
تیر میاشت د زابل ولایتي روغتون سره په یو موټربم ځانمرګ برید کې یاد روغتون په بشپړ توګه لمانځه تللی چې لکه بلې په دی ولایت کې روغتیایي امکانات محدود شوي دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې د ولسوالیو په کچه د کلینیکونو تړل کېده په دې برخه کې یو نوې ستونزه ده چې درملنې ته د لاسرسي په برخه کې د زابل اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خپل وسلوالو طالبانو په زابل کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د نابینایانو نړیواله ورځ ولمانځله. د دغه کمیسیون د چارواکو په وینا افغان نابینایان د پوهنې، کار او د بانکي حساب جوړولو په برخو کې جدي ستونزې لري او له حکومت نه غواړي چې په دې برخو کې نابینایانو ته اسانتیاوي برابر کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یکشنبه په ورځ د افغان نابینایانو لپاره د درسي موادو د برابرولو، بانکي خدماتو ته د هغوی لاسرسي او په دفاترو کې د هغوی د استخدامولو لپاره د عدالت غوښتنې بهیر پیل کړ. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر په کابل کې د نابینایانو یا سپینې اسادې نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې دولتي او ټولنیزو جوړښتونو د معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړي ډول د نابینایانو د ودې لپاره سمه زمينه نه ده برابر کړې. د اغلی اکبر پر وینا لا هم نابینایان د پوهنې په برخه کې لاستونز سره مخامخ دي او له حکومت او اړوندو خصوصي بنسټونو څخه وغوښتل چې د دوی لپاره ځانګړو درسي موادو ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. هغې همداشان د بانکي حساب پرانستل د نابینایانو یوه بله جدي ستونزه وبلله او ویل وخت
کې به بانک ها مراجعه میکنن به صورت انفرادي قادر به باز کردن است.
کله چې دوی بانکونو ته مراجعه کوي په انفرادي ډول دوی نشي کولای چې بانکي حساب پرانیزي. له دوی غوښتل کیږي چې یو کس د امین په توګه ورته معرفي کړي او دا د دوی د فردي حق نقضول دي. په هغو امکاناتو چې اوس شته دي او هغه زمينه چې بانکي حساب ته د لاسرسي لپاره اوس شته دي، هیڅ معلومات لرونکي وګړي هم کولای شي چې په ډیره اسانۍ بانکي حساب ته لاسرسي ولري. د بشري حقوقو کمیسیون د غراس په دولتي بنسټونو او خصوصي دفاترو کې د نابینایانو د استخدام لپاره د زمينه پر برابرولو هم ټینګار وکړ. د قانون په اساس د دولتي ادارو 3% مامورین باید د معلولیت لرونکو افرادو له جملې استخدام شي. اغلی اکبر وویل چې معلولیت لرونکي وګړي باید په خپل کاري چاپیریال کې ځان خوندي احساس کړي. د بشري حقوقو د کمیسیون یوې کمشنر بنفشه یعقوبی چې په خپل هم نابینا ده، په دغه مراسمو کې وویل د نابینایانو لپاره د لازمو اسانتیاو نه برابرول د دې لامل شوی چې دا ډول وګړي په ټولنه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نابینایانو د ستونزو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې د مراکش میثاق پر تطبیقولو ټینګار وکړ او ویل دا د دې ضمانت کوي هغه کس چې د لوستلو معلولیت لري یا بل هر ډول معلولیت چې نشي کولی ولولي، باید ټولو چاپي موادو ته لاسرسی ولري. او تاسې ټول پوهیږئ چې موږ د دې لپاره بدیلې لارې لرو. موږ بریل خط لرو، موږ کولی شو له برېښنایي کتابونو او غږیزو کتابونو څخه استفاده وکړو
و ما میتونیم که از کتاب های صوتی و آدیو استفاده بکنیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی په دې مراسمو کې وویل چې د معلولیت لرونکو وګړو د پوهنې لپاره یو سند چمتو کړی چې پکې هغوی ته د ښوونې او روزنې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي. د بلخی پر وینا دا سند به له معلولیت لرونکو وګړو سره له سلا مشورو وروسته نهایي او تطبیق شي.
ما وعده داده بودیم به همه کسانی که
موږ له ټولو هغو کسانو سره چې دا مسوده ورته ترتیب شوې ده ژمنه کړې وه، تر څو په یوه غونډه کې د دغو دوستانو نهایي نظریات واخلو او وروسته بیا په روانه میاشت او یا په راتلونکي میاشت کې په رسمي ډول مخکتنه وکړو او د تطبیق په برخه کې به هم د نظارت مسؤلیت تاسې ته درکړو. د کورنیو او نړیوالو بنسټونو غیر رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1500 زره وګړي د نابینایۍ له معلولیت څخه کړیږي چې له دې شمیرې یوازې 3000 لیک لوست کولی شي او یو شمیر یې په دولتي او خصوصي ادارو کې دندې لري. د اکتوبر 15مه چې د نابینایانو یا سپینې اصاله نړیوالې ورځې سره برابرېږي، هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نابینایانو د حقونو د خوندیتوب او هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره لمانځل کیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د استرالیا د حکومت یو د ډیرو سابقه دارو وزیرانو نه د چین په کمونست ګوند تورو لګو چې د سرویه کې چې د هیواد د ارزښتونو سره سر نه لګي. د کورنیو چارو وزیر پیټر ډوټن خبرداري ورکړ کانبیرا به د استرالیا په پانتون کې د خارجي مداخلې او هم د غرض د کمپیوټري جاسوسۍ په ضد اقدام وکړي. خبریال فل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه رپورټ را لیږلی.
د چین لخوا د درک شوي ګواښ په باره کې د پیټر ډوټن په غیر مصالحي لهجې سره تبصرې داسې دي چې د استرالیا د حکومت وزیر تر اوسه پورې نه دي کړي. د کانبیرا او بیجنګ ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو وختو کې زیات شوی دی. علت یې د چین لخوا کمپیوټري حملې او د استرالیا په کورني سیاست کې د چین لاسوهنه ده. په بیجنګ کې د چینایو له اصله استرالیایي لیکوال بندي کولو او د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د ځمکني ادوا په سر اختلاف هم شته. استرالیا په خپلو پوهنتونونو کې د چین د مداخلې په باره کې هم اندېښنه لري. ګومان کېږي هغه محصلین چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په پلوي احتجاجونه کوي ځورول کېږي یا د پوهنتونونو په انګړونو کې د چین د ایجنټانو لخوا څارل کېږي. پیټر ډوټن وایي استرالیا باید د چین د جاطلبۍ په باره کې محتاط وي. ډوټن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
My issue is with the Communist Party of China and their policies to the extent that they're inconsistent with our own values. And in a democracy like ours, we encourage freedom of speech, freedom of expression, thought, and if that's being impinged, if people are operating outside...
زما موضوع د چین د کمونیست ګوند او د دوی د پالیسۍ سره تر دې حده پورې ده چې دوی زموږ د ارزښتونو سره سر نه لګوي او زموږ په شان دیموکراسۍ کې موږ د بیان او نظر ازادي تشویقوو او که ورباندې حمله وشي او که دغه کسان بې قانوني وکړي که دوی چینایان دي یا د بل هیواد دي نو موږ صحیح وو چې وباسو. د چین حکومت دغو تبصرو ته جدي عکس العمل وښوده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاغ ګینګ شو وانګ مطبوعاتي کنفرانس ته وویل د هیل لري چې استرالیا به د ساړه جنگ ذهنیت او یو طرف والی له مغزو نه وباسي او دو اړخیزو روابطو او د متقابل اعتماد لپاره دې کار وکړي. په کانبرا کې د چین سفارت ویلې دا د ښاغلي لورټن بې منطقه تورونه ردوي چې ټکان ورکوونکي او بې اساسه دي. استرالیا یو لیبرال او د منځنۍ درجې نړیوال قدرت دی. چین د استرالیا ستر تجارتي انډیوال دی او د استرالیا د اقتصاد درې اصلي ستنې قانونه ګرځندۍ او تعلیم د چین په تقاضا یا غوښتنې متکي دي. د استرالیا د پارستون د داده چې د امریکا سره نږدې نظامي ائتلاف لري کولی شي په چین باندې انتقاد وکړي او چیلنج کړي. په عین وخت کې مهم تجارتي روابط ورسره لري چې د تازه وخت سوکالي یې له همدې کبله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. په هانګ کانګ کې پرون هم په زرګونو احتجاج کوونکو خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او دا 19مه هفته ده چې هغوی په هانګ کانګ کې احتجاجونه پیل کړي دي. د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول رپورټ اوریدو ته ستاسو پام راګرځم.
د خلکو په دغو سولهیزو څلور میاشتنیو مظاهرو کې تشنج هم پیښ شوی دی او پولیسو د مظاهره کوونکو د تیت اوپره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز استعمال نه علاوه زندانی کړي هم دي. پرون د یکشنبې په ورځ د پولیسو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې هغوی د دغو مظاهره کوونکو د تیت اوپره کولو دپاره د ضرورت وړ حد اقل پولیس ځای په ځای کړي دي. د جون د میاشت راهیسې د دغه وړوکي تجارتي ښار لارې کوڅې د مظاهره کوونکو د احتجاجونو له کبله بندې وې. دغه مظاهره کوونکي د اصلاحاتو غوښتنه کوي او هم د دغو مظاهرچیانو سره د دې احساس پیدا شوی چې چین غواړي خپل کنټرول په هانګ کانګ باندې لا پسې زیات کړي. دغه مظاهرې د سږ کال په شروع کې هغه وخت پیل شوې چې په چین کې د هانګ کانګ د مجرمینو د محاکمې دپاره د قانون یوه مسوده تیاره شوه. د دې اوسنیو مظاهرو زور د پولیسو سره د نښتو نه وروسته لا پسې زیات شو. د پیکینګ طرفدارو خلکو په دغو مظاهره کوونکو اعتراضونه کړي او هغوی یې تورستان بللي دي. یو مظاهره کوونکی چې د پوهنتون یو محصل هم دی وایي زموږ په نظر د پولیسو ظلم او ستم ښه څرګند دی. موږ پولیس وینو چې په ډنډو د خلکو سرونه وهي. موږ په ربړي ګولیو د خلکو د سترګو زخمي کېدل لیدلي دي. یو بل مظاهره چې وایي چې ممکن د دوی اواز خاموشه شي مګر د هغوی پیغام څرګند روښانه او اوچت دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونه نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د سلګونو زرو ملکیانو لپاره شرایط ورځ په ورځ خرابیږي. دغه ملکیان د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ترکیې د نظامي تیرې په وخت کې بند پاتې دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه رپورټ را لېږلې.
ترکیه 15 ورځې په خوا په اصطلاح د سولې د پسرلي په نامه عملیات پیل کړی دی چې د سوریې کوردي ډیموکراتیکي قواوې وباسي چې د تروریستي سازمان په حیث یادوي. لیکن اکثره لویدیځ هیوادونه د اسلامي دولت په خلاف جنګ کې د مهمو انډیوالانو په حیث ګڼي. ملکیانو ته د ترکیې له عملیاتو نه رسېدلی تاوان لا د پخوا نه ډېر زیات دی. د بشری چارو د انسجام لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د اټکل لمخه په د تازه وخت کې څه باندې 130,000 تنه بيزه شوې دي او چا نتاغه جنس لرکنوای اکثره بيزه شوې کسان د خپلوان او کوربټولونو سره وسیږي مګر ګن شمیر په دسته جمعي په نازایونو کې وسیږي د وای د ملګرو ملتونو د ارقامو نه داسې نخې نخانی څرګندېږي چې د 400,000 پورې ملکیان امرستو او ژغورنې ته ځکه ضرورت لري چې په راتلونکي وخت کې جنگ پراختیا مومي. د امریکا غږ ته وویل د بې امنیتۍ او محتاجو خلکو ته د محدوده رسېدو په علت د دغو مرستو رسول به مشکل وي. لرک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We do have staff that remain there. Of course, their ability to operate and provide relief is severely restricted and hindered by the ongoing hostilities. And as I mentioned also,
من کارکون کې لرو چې هم د غلطه پاتې دي. البته د غلطه د دوی فعالیت او د مرستو رسول په جدي توګه محدود دي او دوامدار دشمنی په مخ کې خندونه اچوي. مولکه چې ما ذکر هم کړو راپورټونه وي محلي چارواکي په پاټکونو کې سخت امنیتي مقررات وضع کوي. یونیسف راپورټ ورکوي چې د سکولو د پاکو اوبو وضع مخ په خرابېدو ده. د یونیسف نتاقه مارکسی مرکادو وای د روانې میاشتې په لسمه نیټه په راس آلین کې د اوبو د پمپاولو مهم سټیشن باندې حمله وشوله چې په نتیجه کې له فعالیت نه ولوېده. مرکادو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
This is a station that provides safe water to at least 400,000 people in Hasake Governorate, including displacement camps. Technical and operational staff have not been able to get to the water station yet to repair it due to the
Da da sio station da je da al haska pa walayat ke lektar laga salur 100,000 kasano ta da tskulo paki u bo barabarawi che pa de ke da bekura shwo kasano kampuna ham shamil di tekhniki aw da amaliyat karkawun ke la tarosa pa de qadira shwi nadi che do bo station ta zanu na worasawi che tarmim ke د دوی د نرسې دلو علت دوامدار جنگ دی. د ملګرو ملتونو راپورټ نو وایي برسیره پر نورو کسانو د الهول د کیمپ تقریبا 18,000 اوسیدونکي چې د کردانو اس ډی اف پر مخ به د سکولو د پاک اوبو نه محرومه دي. د دغو خلکو تقریبا 90% ښځې او ماشومان دي. ډېرې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو د کورنۍ غړي دي. یونیسف وایي په دغه کمپ کې 30,000 ماشومان اوسیږي چې اکثره د 12 کال نه کم عمر لري. په دغه راپورټ کې راغلی دي چې دغه ماشومان په معلقه وضع کې ژوند کوي ځکه د دوی اصلي هیوادونه نه غواړي چې ورباندې وسپارل شي. دغه اداره له مربوطه هیوادونو نه غواړي چې خپله پرېکړه واړوي او دلیل راوړي چې دغه ماشومان باید د قربانیانو په حیث وګڼل شي او نه د مرتکبینو په حیث.
ګرانو هیوادوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
کوردی چارواکو ویلي دي چې د خارجي جهاديانو د کورنۍ په سلګونه غړي چې د سوریې په شمال ختیځ کې په کمپونو کې ساتل کېدل د ترکیې د پاوز او کوردی ځواکونو ترمنځ د جنگ په دوران کې تښتیدلې دي. د فرانسې د خبري اژانس ای اف پی د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شانه اوري.
په داسې حال کې چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو د وای پی جی ځواکونو په خلاف د ترکیې د پاوز د تاروزي عملیاتو 15 ورځ پوره کیږي. د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو د کورنۍ ول 900 نه زیات غړي د کوردانو لیو توقیفي کمپ نه په تخته بریالي شوي دي. د کوردانو په ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو باب په نړیواله کچه اندېښنه مخ په زیاتېدو ده او د امریکا په شمول بهرنیو قدرتونو خبرداری ورکړی چې د عملیات په سوریه کې د داعش په خلاف د ایتلافي ځواکونو عملیاتو ته نقصان رسوي. متحده ایالاتو په ترکیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښ هم کړی دی. له کوردانو سره د سوریایانو، عراقیانو او 450 مختلف هیوادونو د اتباعو په شمول د داعش 2,000 وسلوال او د هغو د کورنۍ غړي پا په کمپونو کې قید دي. چله دې جملې نه اتزره کم کې ماشومان او څلور زره خزي دي.
نه تنه داخوینه کنسول ترکیه داخوینه سروک
د وای پی جی په نوم د کوردانو د دیموکراتیک ائتلاف وسلوال چې وخت په سوریه کې د داعش په ضد په جنگ کې د امریکا د پاو سره ولاړو ترکیه ترستان غني او وای کوشش کوي چې په زوري له هغه کلو خرګوټنه او باشیل چې له داعش نه په جنگ کې نیولیو. پاینی وخت کې په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه ویل دي چې د یک شنبه په ورځ څوارلس کسان د ترکیې د پوځي عملیاتو دوران کې وژل شوي دي. د وژل شوو ملکي کسانو شمېر 50 ته رسیږي او د ترکیې چارواکو ویل دي چې په سرحدي سیمو کې د کوردانو د توپونو په ډزو کې 13 تنه ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وایي چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وای چې د انقرې طرفدارو وسلوالو د شنبه په ورځ د یو کوردي ډرایور په شمول نه کسان په سرحدي ښارګوټي تل ابیس کې اعدام کړل او د کوردي ځواکونو یو سلسلور وسلوال تر اوسه پورې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې اوچا د مامورانو په وینا د 15 ورځو په موده کې له 1.5 لک نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي او که جنگ دوام وکړي ممکن چې شمېر درې چنده زیات شي. د ترکیې په مطبوعاتو کې د چاپ شوو رپورټونو پر اساس د ترکیې پوځ غواړي چې له کوردي وسلوال نه د سوریې او ترکیې د سرحد په غاړه 160 کیلومتره مربع اوږده ساحه ونیسي او 10 کیلومتره په سوریه کې دننه د راس العین او تل ابیز د ښارګوټو پورې وغځي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
ننګرهار کې د ګمرک ادارې مسؤلین وی له کله راځي چې د تورخم دروازې 40 ساعته فعالیت پیل کړي. د دوی د عوایدو کچه په ورځ کې 3 میلیونه افغانۍ ته لوړه شوې ده. خو بل خوا سوداګر وی د تورخم لارې د سوداګرۍ کچه کم شوې، خو دا چې ګمرکي محصول لوړ شوی نو د ګمرک عواید لوړ شوی دي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د ننګرهار ګمرک رئیس احمد نوید بشریا آشنا رادیو ته ویل په تورخم دروازه کې د څلېری ساعته فعالیت لپاره د دوی عواید له پخوا څو چنده زیات شوی دي. نوموړی د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه مردی چې ګواکې تورخم بندر کې د افغان ګمرک کارکونکو د څلېری ساعته فعالیت ولتیا نه لري او دغه چارې ځنډولې.
د منګه ګمرکي څنګه په تورخم کې او د بندرولۍ برخه فعال ده، برعکس هغه خلک چې لکرخیا خواته دي هغوی لا تو نه بجو کار نه کوي. دغه کوم ازدهام څالته جوړ دی نو دوی کله کله دا خبر ټویسټ کوي، تغیر ورته ورکوي، له یو مسیر بل مسیر ته سوق کوي. موږ کاملا د ټولو امکاناتو او سهولتونو سره آماده یو دا کارم کړی دی او د دې په نتیجه کې چې دغه تورخم څلېری ساعته فعال دی د موږ وایډ پاوسر ډول 3 میلیونه شاوخوا کې لوړ شوی دی. نو امید دا ده چې دا وایډ به نورم لوړیږي او دغه موجوده سهولتونه بلا پرخي.
خو سوداګر وایي د څلېری ساعته فعالیت لپاره له تورخم بندر لاري د سوداګرۍ کچه کم شوې او دا چې وایډ لوړ شوی لته د ګمرکي تعرفو لوړواله ده. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګیا چونې د خونی مشر ګل مراد عرب وایي اوس ګڼ سوداګر خپل مالونه د نورو بندرونو لاري را انتقالوي ځکه د تورخم په پرتله د نورو بندرونو ګمرکي محصول کم دی.
لاري اندازه کمیږي او محصول چې خپل دوی کارګټ پوره کوي دا ویلته چې دا چاله طرفه دوی جګی یو مال چې راځي طرفه د 30% نه تخمین شپاره ستر دی چې تر 80% پورې دوی طرفه لوړه شوه دا خپل کارګټ دوی برابرۍ خود تجار رقم نه کیږي کوم لار راځي کوم تکلیف راځي کوم لار راځي دوی د تعریفې چېږي دوی د قچاق زمينه مسایل خو سو ګردیز باندې تاسو ته نه درکوم چې دلته موږ یو موټر مال چې مسلو هر شي لته ثبوت ترسو ما هدا خپل د 15000 غونې نه کم نه ده خو په هغه لار 15000 پیدا دي.
د سوداګرو لډلې عزیز الرحمن عرب نیوکه کوي چې دلته قانون د سوداګرو له مشورې پرته جوړیږي او د ګټي پر ځای تاوان ډیر دی.
قانون چې کوم قوانين وضع کیږي سکتور خصوصي سره دولت مشوره نه کوي، باز خلک چې هغه مثال په دغه قوانینو باندې کار کوي هغه د خارج فکر کوي د افغانستان هغه کچه باندې دومره پیشرفته نه دي، مشکلات لري. هغه چې قانون جوړیږي بیا د قانون د تطبیق په حساب مون خبرې نه کوو، خو بدبختانه چې په نورو ولایتو کې هم جوار قانون نه تطبیق کیږي، صرف ننګرهار کې دلته د قانون تطبیق راځي چې دا زموږ په واردات صادرات باندې یعنی ډیر زیات بد اغیز کړي.
هم دا دوه ورځې وړاندې ننګرهار کې یو شمېر سوداګرو د دغه ستونزې لامل د ګمرک مخې ته اعتراضي غونډه کړې وه او د څو ساعتونو لپاره د ګمرک دروازه تړلې وه.
درنو اوریدونکو نیم ساعته دومه خبری پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې تر دې شیبم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریدي. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي، اوریدل مهیروي. تر بیا.